د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
تمام ازوی دی رشتار شته ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوښي وړ پانځای وټاکي د تاسو په نظر د کورنۍ او دا کار څنګه دی اولې کوي
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د مازو ښه استعداد درلودل او ښه په اصطلاح امید و چې دی به یو ښه ډاکټر شي د ده خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي قدر منه وکړو خو تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وی چې وایم غواړو زوی یا لور مو ډاکټر انجینر شي یا هم دې ته ورته نور پانځي خپل زړه ورته ټاکي حال دا چې د اولادونو لیدې څنګه سر اصلا شوق او علاقه نوي ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغه په زړه پانځي ټاکي بیا دا چې خپل خوښ نوي یا په نیم کې پرېږدي او یې هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي د کابل اوسیدونکو 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی
که منګه تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې زو تاسو ما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وه په دې باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي په دې باندې اعتماد وکړي دوی پری دی هغه پانځه ته هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري مین لري پټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې پټولنه کې له خورا بیل بیل ستونزو څخه هم کړيږي خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچې خورا راټیټه ده بیا هم دوی په خپل ورکیا سره حدس کوي چې پانتون ته بیا وډول نه وډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي خپل موخه ته ورسیږي خپل حقوق پانځي وي افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلاره ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي نو دوی به شک چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي موخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې په راتلونکي کې دوی لاغنه ګټه مرسي پورته کولای دوی به په ژوند کې د بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پاید نه پیدا کیږي هغه څه چې دوی غواړي کار یو کې دوی پکې کار نسی کولای نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریخودل شوی بد خاطر ورن لري لام دی واجی خپل کشران وګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي
ما د ورونو کم هغه رشته ته پاکه او سغای کو بس خپل په پاکه باندې رشته ویلې لکه د فامیل له خانه په سب هغه نه و چې تر دا هغه رشته وایا دا وایا رشته ته خپل دا هغه نه یې کنه ځاوتې نه ډبل چا په ځاغ باندې وایا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي پس موږ ورته دا هغه د ځوانان د پریدي خپل طبیعت ته د پریدي کوم رشته ځاوتې هم خپل په ځاغ باندې وایي ځاغ باندې مشکلات کې راځي 15% نه نو هغه سر ته نه رسیږي مکمل کېږي نه نو مطلب هم خپل په ځاغ باندې چې وی وایي ازو ته مې وایم چې انجینری وایا بس لا غیر د مو خپل شاو را چار چبه ویلې روزانه ورته مې تکړه چې درسونه دی وایا ځوانې کې دومره توجه نه درس وتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان ورځي کاش چې مې دا درس ویلای وو
بیا کډولی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوکی ور تحصیلي رښتیا و نشته کړی ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسېږي اجازه نه ورکول کېږي د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اکله وایي
متاسفانه د مونږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس وو نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د 12 نه فارغ شولم یو چانس ماته برابر شو زه مصر ته لاړم په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم نو د حقوق پوهنځی مې خلاص کړل په موافقت سره بیا راغلم افغانستان ته په افغانستان کې تقریبا 12 کاله څه باندې 12 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ نو اختیار زمونږ پکې نه وو او د فامیل د طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای وو موږ نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط په غوږ کې دا مور کو
bale kadara tuay che yow shmir kurane o ke klati zwan de khwanzi sa farighi gino la makh ke namur plar de tasmim murtani walay wi che ta masalan flanay panjay wae ke khwa kai kane khwa kha awal pa di khabar yo ke che da kurane wali da kar kai
de har nafar ya de har shagird ya de har zwan mahsil da hile wi che ga che sara che alaqa lari pa mag bar kha ke khpal ul wurz da kro te idama aur ki no pa khala ke makh ke awal sawal ke che ma ishara wakro la ta jawab ta da wa che ke de shi family mahdudiyat د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پانځي یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل پیغه کې دامر ورکی یا به امکانات نه وو او یا بل سره وونه بیا هم یعنی یو تو دات فامیلونو د خپل اولادونو لپاره مخکله مخینه پانځي انتخاب به ولې ز فکر کومه ده که تصمیم نه وو ځکه دا د یو شخص یا د یو محصول یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدل شي کوم کار چې تحمیلي وي بیا د غي نتیجه هم ډیره مثبت نه وي او نه بیا هغه محصول یا هغه ځوان په برخه کې ډیر مفا
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څوی لري او کورنۍ ته چې هم د اوسم خپل دې ډول کړنو ته دوام ورکړي تاسو به څه ورته وایې
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه د تپریک دي چې غوي د خپل رغبت او د خپل خوخي مطابق بخښونه انتخاب کی پنځه انتخاب کی او پیغي کی مختلار شي او د فامیل وظیفه زما په اند باندې ده چې د خپل امکانات مطابق د خپل اولادونو سره د دې زده کړو په بهیر کې کومک وکي هم معنوي سپورټ دی وکي هم کومک ورسره وکي هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایت کی او سپورټ کی تر څو دوی وکولای شي په زده کړو په دې بهیر کې موافقه وي او هم د کورنۍ لپاره مصدر د خدمت او ګرځي هم د خپل جامعې او د خپل خلکو لپاره
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي خدا چې د تحصیل رشته پسر نه وي په ډیر سختۍ سره مخ کې بیای لنه موري سره مو مارکه کړی په ګډه سره وبرو
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقع ډېر مالی دی لیدي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده؟ زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشتې نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 28 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړم. ما وترنری ویلی وه وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته ومه ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې ده. بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده. وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لري کړې ده. یوازې د حقوقو او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې او دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی. نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په لسم سیمستر کې دی. نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وې نه مې د طب سره علاقه وه. دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پوهنځی وایم. نو زه د ده دا وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزده کړې کړي که دارت وایي چې ولې موزوی دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي. ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي. نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهیم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې 2-3 پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلاً لګیا یم استاد یم. زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نوړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د په زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپلې زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبور سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي. اوس هغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یا پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې د پېستلو تر اوسه پانتون نه دی شروع کړای یا پانتون هغه پانځه یې غرشته نه دی انتخاب کړي، ټول ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا، خپل د دې جوګه شي، او دوی خپل توانایي باید دلته وښیي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي، او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپل دلخواف هنځه انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پنزی تا مغا بوایی. دیمو یو دیر با استعداد یو خپلوانم دی چه ماشاءالله استکره انجینر دی، دا چلور زله دی کانکور پی امتحان که امتحان ور کرد خپل دلخوا پنزی چه انجینری وقتی تا کامیاب نشو، پینزم زل کامیاب شد، نگرار فانتون انجینری نفارغ شو، ماشاءالله استکره انجینر دی، یو تک با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پانځه په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پانځه کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغو ځوانانو ته چې خپله یعنې د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقع شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کور نه دی او بل غړي په غوښتنه هم دغه انتخاب کړي ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړي او همغه رشته بشپړه کړي. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځۍ ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته. اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تیروي، د موږ هیواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډیر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي. او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی، ما هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او ته ولرو، هغه کورنۍ او ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر دي چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پانځه ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځۍ، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځۍ ده. باور وکړه نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغه فرصت نه استفاده وکړي او دی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ لاړ شي. یعنې په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ومه، زه تکړه ډاکټر ومه، زه تکړه اقتصاددان ومه، زه تکړه قاضي ومه، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست ومه، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپلې شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هرې لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آهنده خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دی ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي قدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي قدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی ملمه السلام علیکم. د آزادی ملمه خبرونه ته خره غلست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د آزادی ملمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسیږي. ملمه دی سمیولا شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسیږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو پر خبرې کوم. له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالي چارې دا ما پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنو راځي سب زغوارم له تاسو لږ زیات واورم، په ترکیه کې تاسو څه کوئ، وختونه په څه تیروي؟
والا اورور زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ دا سیو چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوي د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږه سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه یې ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پری خو دې نظمنګ د انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولای، مصارف یې نشو پوره کولای.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ او د څه لپاره جوړ شوی و؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پیژنده، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه 95 کې جوړ ک دلته ما ډیر خلکو غریب او هلکانو جنکوي نو هغه ما دلته ډیر ټولونو سره قرارداد ک خلک ما فرینی و پنی ما تخفیف منی و ډیر چې غریب هغه ما فرینی و نو ما غو چې مونږ مخکې روانو ډیر خص سیستم روانو بس دغه نوی نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي نو بیا اقتصاد خراب شو موږ انسټیټیوټ هم سقوط حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس وم کنه ما درس نه ورکاو مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولیو په ساتوار باندې یو نیم څه 200 روپۍ یعنی ما ورته ورکولې نو خپل از کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی صرف ما د پلار قانون جوړ کړی چې خلکو غریب او خلک بې وزله نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولونو سره قرارداد کړی دی په 50% په نیمه تخفیف او هغه خلک چې به واقعیا غریب ما به هغه څارله زه به مطلب ملک نه به پوښتنه کړه هغونه به پوښتنه کړه هغه ما پری نیوله یعنی مطلب ما پری روزله 2 کاله او 3 کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 نیم زره خوشه د ماسیلین او د اوسنی انسټیټیوټ نه فارغ شوی دي کې دې د سیس واسي نه لار دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ماته به داسې خلک راتلل چې یعنی شپیتو کلو ته عمر رسیدل او هغه سره به دا شوق چې زه باید یا 14 پاس یا 15 پاس طبي زده کړې وکړم نو هغه سره مطلب ما همکاري کړې ده فارغان شوي شپیتو کلو 15 کاله ماتلین مالرله.
کوم د څه شي درسونه ویلې دي کوم رشتو؟
لکه قابلګي شو نرسنګ شو ټیکنالوژي شو پروتیس شو دا 15 مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز مونږ ته د 15 راکړو.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وی لکه ما په مارکو کې څنګه لرله خپل مشرانو مان غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي همداسې مندره کې ما څانګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچې د میاشتې 4000 روپۍ راځي نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاص کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پریښی بند دی که لا هم فعال دی؟
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی. بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ 0 خوښه ماسیلین لره پیلن او 2000 خوښه مونږ فارغ کړی په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف؟
او هغه هم هغه سپات شو زه د خواته ترکیه خواته راغلم.
یعنی هدف تاسو څه بل اخر په کوم امید په کوم نیت باندې د خواته راووتئ؟
والا دا سیو چې حالت ستونزې مشکلات ډیر زیات شو نو مطلب وختم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوانه یا جرمنی یا بل نغمر تلاش یار عمر خوی نو په دې امید راوتلی نو ګوره چې څه کیږي.
که یو ورځ بیرته په افغانستان کې سول راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لري یا په نظر کې مودي یا هیله لري چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندۍ کړي؟
یار نه پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو، کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډیر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته وتلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل، استادانو ته به مو وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ، همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی، هر شي ته ما ټیم ورکړی، ولې زما کمې هیلې ما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت دغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت پر راشي هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نوی ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي، مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی، دا خاص ما چلاوه د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی، نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسې وي کله نه وي، نو چې همکاري در سره ونه شي دې چلول بیا ماته زیات مشکل دي، زه نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خدا سيو چې د ځوانانو علي شورا خو ډیر خوشوره او ډیر پرمختګ کړي او ډیر خروانه و، مونږه د ول سوال لنیولې غني خیل ول سوال کمانډان د امنیا امدا شهروال تر والی پوري تر رئیس جمهور پوري مونږه ناس لرلې، امدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د سیاحت په برخه کې، امدا د ټولنیز نور د خلکو مشکلات په بازي چا سره به ظلم کېده، هغه حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والی پورې به مونږ شریکولې، هغه حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به پوهنتونونو سره به قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لار، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لاپونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د کومندان نه، نو ډیر صلاحیتونه یې ورکړي، خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرې؟ کټول اړیکه مو پرې شوې دي؟
نه اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي، بس نو حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غني خیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشنار دي سره خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې، نه پوی کو یو لوړ شخصیت او نتیجه باندې پوی نشو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، بس لار خپل کلینیک ته روان و صبح کې خلک ورته رامشته شوي 5 کسه او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا 2 کاله مخکې 2 نوي برازینو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي وو، ډېر زیات غریب به راټول وو. تقریبا د ورځې 1.5 سل مریضان لیده، ټول فری وو، هیڅ نه وو. نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نورو راډیوګانې سره. نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي نور خوی کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله وو، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل لکم سړی وو، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړئ.
ولا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم، اوس مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې. تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګنټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروتو کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و. په همدې ورځ باندې مې روژه و. نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوې وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یو ګنټه وروسته موږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو موږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه مو ورته لرله. زموږ کوم امیدونه چې وو، زموږ کوم دغه چې وو، هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو. امیدونه خو ډېر زیات وو، خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو، نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې موږ لرله هغه مخکې روان کړي وو، هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې. نو دینه مخکې به ګورو چې څه کېږي.
او څومره درس مو ویلای؟ په کوم ځای کې مو درس ویلای؟
زه خپل په دغه کې به حقوق مو ویلې دي.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي، خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپل شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو ان شاء الله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به م نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، 5 ماشومان لرم، 3 زامن دي، 2 لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل مشکلات سره شریکو، یاد شوي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم. مشر زوی مې 12 کلن دی، پسې 9 کلن دی، او بیا ما لور دا 2 کلو، پسې 4 کلو، 1 کال اخیرنی زوی مې چې دی 1 کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو، او زما پوښتنه کوي. نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ، پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه ولا ډېر زیات خوابدې دي، هره ورځ زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، خو بس څه وکړو، دغسې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، نو هم تماس نیسي موږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیه ته خو داسې و چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنې ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره، ډېر دومره یې کړولي وو، دومره یې دردولي وو چې یعنې مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنې بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه یې چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی، یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته یې ښخې، مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی وم چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی، او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه مونږ لري وو، یعنې مطلب انکاره کې وو، زلزله وه خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته یې ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله، تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
هو، تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغو لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو همالته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغونډ شوي دي، او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو، بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار، د ژوند، زندګۍ همداسې خو نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو، نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ، څومره نور افغانان درسره دي؟
دلته ما سره تقریبا اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلونه دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور یې دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي، ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه، زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم، نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، ځکه زما کارونه جریان کې دي، چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم، ځکه که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یې مخکې.
په افغانستان کې چې کله اوسېده، هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و، هر شپه باندې بعضی مرګری زما جرمنی امریکا دغه ځایونو کې دي، هر شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي. کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو او پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې. هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچي مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
Is papa وي مضمون وي د جلا دا زمانہ کی ساتل نستا مین د دزرا په خزانه کی حاضر زمونا مس په جذبه کی
I got no one to hold on. موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.